Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غا غاښ نارډیو پروګرامونه ختم شول. د ایز سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبري مجلې ته خراغ لاستویم. ټکنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د لیندې 19 د دسمبر په بخښنې سره د لیندې 19 او د دسمبر 10 وړاندې په دغه خبري مجله کې اوري. نن د بشری حقونو ورځ ده. د بشری حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه څه وایي؟
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي.
په خوست کې د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر ادارې لخوا زرګونه کډوالو ته مرستې رسول شوي.
دل ملزو خالتا دل چکی ما دو تاکه دلائی گره دلائی خالتا وکولا شی یا اتکولا شی چه داد خپل وطنینا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی دقا خالک سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکا سرا دغا وشی مراسته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د دیموکراسي او حقونو د شاتک خبرداري ورکړ.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلې سوي لا خراب کیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمشنري الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 25,000 کسانو، هالند 3,195، اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني، خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغې ادارې د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل، اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي، بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو 2 عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي. دا چکۍ مؤسسه وایي تېرو 20 کلونو کې له 30,000 افغانانو سره د کورونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو پروژې هم عملی کړې دي. طالبانو حکومت ویاند وای ورستیو درې میاشتو کې شپږ سو اویا تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش پنځه ویشت پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایي ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حملې وې. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکې او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو غړونو په تړاو ښکار شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې یو میلیون ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي، خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له تراګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کلبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنی دي چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلوېښتو کلونو راهیسې روسیه کې فعالیت کوي چې تر اوسه شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده تر سره کړ. کترینا کیف په خپل انستګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګرید په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه منفي دوه. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اوولس ټیټه درې. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه منفي یو. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اوولس ټیټه څلور. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یویشت او ټیټه اووه.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو مسؤله وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
سږ کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشري حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ شي.
له کله چې طالبانو د اګست په پنځلسمه کابل ونیوو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي هم پر کورونو ناستې دي. تا طالبان وای پر داسې تګلاره کار کوي چې لمخې ټول نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتربار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یوې نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپلې راتلونکې ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم، زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلومه زه کوم فلسم، اوس پوهنتون نه فارغه شولم زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه، کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نورې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیا نیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډېر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکړې او ورته نورو مسائلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تریتم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
It's been almost 4 months.
د طالبانو لبیا واکمنی دوه څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ سي.
د بشري حقونو د څار سازمان څه وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیري یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم صحرایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر
درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته تریتم کړي.
د دغه سې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي؟ هغه کارونه چې کوي بندې کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوه سو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډېر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلې کړي، او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پېښېږي ډېر لږ خبرېږو.
About women and girls.
د خزو او نجونو په اړه، د افغان نجونو ګڼ ښوونځي تړلي دي. طالبانو له اولې ورځې ژمنه کړې وه چې دغه ښوونځي به بیرته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي، نو څنګه په دوی باندې باور کولای
شو؟
موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او کانو ښوونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسی، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هیتر باروا بشپړ مرکه به په بل پروګرام کې خبره کړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې غږیدله.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په ورستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تریتم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې له دې چې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اګست په 18مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیرېدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډېر خپرېږي چې د مخکني حکومت نظامیان د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وژل کېږي او مسؤلیت یې پر طالبانو اچول کېږي، هغه پرته چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نومونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندې میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله، د چا سره یې شخصي دښمني هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندې په څلورمه د کابل کاپیسا پر لوی لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي و، په ډېر بېرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
بسیار زیات بر جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نغواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 10مه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو له نیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي، او تر اوسه پورې هېڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادرکه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د بریټش کونسل نږدې سل پخواني غړي په افغانستان کې دي او هلته یې ځانونه پټ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هغه کسان دي چې د بریتانیا په ارزښتونو او انګلیسي ژبه یې خلک پوهول، خو د بریتانیایي چارواکو له لورې تر اوسه د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې چې بریتانیا ته راشي. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د بریټش کونسل پخواني مسؤول جوزف سیتون د بریتانیا د کابینې غړیو ته په یوه لیک کې لیکلي دي چې دا کسان باید بریتانیا ته راشي، خو د ده په وینا له څو میاشتو راهیسې د ده غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. جوزف سیتون ګارډین ته وویل چې دا کسان په افغانستان کې په ویر او ډار کې ژوند کوي او د بریتانیا حکومت چې تل به یې ویل چې دا کسان داسې دي چې د بریتانیا د حکومت مامورین دي، خو اوس یې غم نه خوري. سیتون د دې کسانو په اړه وروسته په سپتمبر کې صدر اعظم بوریس جانسن ته هم یو ایمیل استولی و او ورته لیکلی و چې د دې کسانو کورونو ته طالبان د تلاشیو لپاره ورغلي دي او ژوند یې په خطر کې دی. ایوننګ سټنډرډ ورځپاڼه بیا د یو شمیر هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له افغانستانه په روسیو کې بریتانیا ته رسېدلي دي. دا ورځپاڼه د پنجشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د بریتانیا شاهزاده چارلس د لندن په لویدیځ کې د ګرین فال ټاور په ماڼۍ کې له اوسیدونکو افغان کډوالو سره له نږدې ولیدل او د کرسمس د شپو ورځو په ویاړ یې هلته له افغانانو او یو شمیر نورو کډوالو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د لویدیځ بل خبرونه هیل ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امریکا د افتخار عالي مډال هغو دریو پوځیانو ته ورکړي چې په افغانستان او عراق کې دندې ترسره کړي دي. ټاکل شوی ده چې دا مډالونه دغو کسانو ته د دسمبر په 14مه وسپارل شي. دا خبره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د څلورو اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا تایید کړې ده، خو دې چارواکو په دې شرط دا خبره کړې ده چې نومونه به یې نه اخلي. هیل لیکي تر اوسه سپینې ماڼۍ په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې یو مډال به د پوملي په نوم هغه پوځي ته ځانګړی شي چې په 2013 کال کې د یوه ټپي عسکر ژوند هغه مهال وژغوره چې طالبانو په غزنی کې د امریکایي پوځیانو پر اډې برید وکړ. دا کس په 2016 کال کې هم دې جایزې ته کاندید و، خو بیا د بل پوځي په برخه شوه. د ورځپاڼې په باور دوه نور پوځیان چې د امریکا د ویاړ په مډال به په غیاب کې احتمالا مناسبل شي، یوې په 2005 کال کې په عراق کې وژل شوی، بلې سیلس نومیږي چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې وه او بیا په 2013 کال کې په افغانستان کې ووژل شو.
واربشو خوست آلتا پرون ده ملگرو ملتونو ده کردوالو عالی کمیشنری یو انیسیار پم رست بندی وزیرستانیو کردوالو سره چه شاو خواهت زر کورنه دی ده نقدی مرستو پروسا پیل شوام. پا دیارا پا مکره ده نجیب لالو خیل راپورده.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ رادیو ته د نقدي مرستو د ویش د بهیر پاړه وویل
تقریبا 8000 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 315 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیون ډالر دي. دا راوړی دي دوی نه ډیر شکر گزار یو او دوی نه مخایش داده چې پاینده کې مام دغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخله وای
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکي. انداد پرامیش دا غشتنه دو چه میجه دقه خلقه در دل ملزون خلطه دل چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه دا خپل وطن نه تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میر صاحب پر تطلل دی والا من تطلل دی برملتا نخویدگه خلق سره دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکا سره دغا وشی مراسته
دا وزیرستانوی کدوالو یو بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسطونو او دا طالبانو لحکمت ووختل چه دا مراستو پویش که عدالت او مستحق کورنی پپام کیونی سی
پا دخکیم که دا خل دیر بیت ما سوای دا نلارگای لاری نصاب زن داز خلقشتا چه کتی روغلی چاتین اشل در یه ویر کرل خو اغوان تا نسول ملاو تقریبا شپیش سوار غولی وی پا شپیش سوار که زن دست کرانه وی چه ویواتا پینزه ملاو دی نرانه دی ملاو امیش داده طول دولت نسول ده جده توزید ده صحیح طریقه انده وش
ده 2014 زگی دیسکال پو نیمایی که پا وزیرستان که ده ضرب عظم عملیاتو لپیلی دورسته ده اغوی زرگون کورنه خوس او پکتیکات هم واوخته کچه هم ده وزیرستانه و کدوالو یاشمیر کورنه پا چو پراونو که خپلو سیم تستنی شوی خلا هم ده اغوی خواهشا لزر کورنه پا خوس او پکتیکا که اوسیگی
لاندو خبرونو ته خراغلی د اروپای ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نید بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د طالبانو د حکومت ویاند وایي وروستیو درې میاشتو کې 680 تنه داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې او کاترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ د بالیوود دغو ستورو واده په راجستان کې وشو او د دغه پروګرام وروستی راپور هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن په اړه دی ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقونو د شاتګ خبرداری ورکړ نوموړي دغه څرګندونې پرون د هغې آنلاین غونډې په پرانیستونکي وینا کې وکړې چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه په دې اړه باندې اسدالله لودین یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقتدار او استبداد د پراختیا پر ضد د ډیموکراسۍ د ساتنې د ژمنو د تازه کولو غوښتنه وکړه بایدن د ډیموکراسۍ لپاره د دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل بهیرونه عمدتا غلط لوري ته روان دي او ډیموکراسۍ اتلانو ته اړتیا لري بایدن د نړۍ د ځینو مشرانو کړنو ته په اشاره وویل چې ډیموکراسۍ د شاتګ له خطر سره مخامخ ده
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډېری پیچلې سوي لا خراب کیږي. د دغو اندیشنو د لری کولو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دوی د خپل قدرت او په نړۍ کې د نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دي. دوی له روانو ستونزو سره د مقابلې لپاره ځپونکي سیاستونه او اقدامات شلاره بولي.
د ډیموکراسۍ د خطر خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا په سیال هیواد روسیا او دغه راز بیلاروس او یو شمېر نورو هیوادونو کې په آزادو رسنیو فضا تنګه شوې بایدن ویل ډیموکراسي ناڅاپي نه رامنځته کیږي او په خبره یې اړتیا ده چې د هر نسل لپاره تازه شي د ده په باور همدا مسأله د اوس مهال مهمه ننګونه ده سپینه ماڼۍ دا دوه ورځنۍ آنلاین غونډه د امریکا او همفکر متحدانو لخوا یې د استبداد فساد او بشري سرغړونو د مقابلې لاره بولي د دې غونډې له پرانیستو سره هممهاله د بایدن ادارې ویلي له کانګرس سره کار کوي چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د تازه کولو د نوي نوښت لپاره څه باندې 440 میلیونه ډالر برابر کړي د دغه نوښت له لارې د ډیموکراسۍ د بنسټونو له هغې ډلې د آزادو رسنیو او ډیموکراتیکو اصلاحاتو ملاتړ کیږي بایدن دا غونډه د ګډې راتلونکي لپاره ښه فرصت یاد کړ
Democracies are not all the same.
ډیموکراسي ټول یو ډول نه دي په نننۍ غونډه کې ټول په هر څه موافق نه دي خو زما په نظر هغه غوروي چې نن په ګډه پرې خبرې کوو د ګډې راتلونکي او نورو نسلونو لپاره یو لار ده
د سپینې ماڼۍ لخوا د دې غونډې پر جوړېدو د چین روسیې او د ناټو د متحد هنګري لخوا نیوکې هم شوي چې وربلل شوي نه دي له غونډې مخکې په واشنګټن کې د چین او روسیې سفیرانو په یوه ګډه مقاله کې د خپلو حکومتونو له جوړښته دفاع وکړه دوی دواړو په دې مقاله کې چې نېشنل انټرست مجلې ته لیکلې، امریکا تورنه کړې چې د سړې جګړې ذهنیت تعقیبوي او په نړۍ کې ایدیولوژیکو تضادونو ته لمن وهي. دې غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.